پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به مو په لومړي سر کې فراه ولایت د افغان ولسمشر د سفر خبر کو. دغه ورځ به د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې د سولې په اړه کړي دي او ټینګار کوي چې باید ټول مشران سولې ته د لارې د خلاصېدو لپاره ډېر کار وکړي. نو راپورونه هم لرو، خو تر څه دمخه به اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راووروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو سفر د فراه ولایت ته رسیدلی دی. د اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره 30 میلیونه ډالر مرسته کوي، او د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. افغان ولسمشر نن فراه ولایت ته ولاړ. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال په وینا، اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فراه کې د ملکي روغتون پروژې پرانیسي. فراه له هغه ولایتونو څخه ده چې د وروستیو ورغتونو له امله یو شمېر اوسیدونکو ته د سیلابونو له کبله د سر او مال زیان اوښتی او امنیتي وضعیت یې هم خنډ دی. د ازادي راډیو خبریال فیروزي عزیزي ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینت لخوا د غوره خبریال ایوارډ ورکړل شوی. دغه ایوارډ اغلی عزیزي او په څو بیلابیلو نورو برخو کې خزینه مخکښانو ته د مارچ 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ورکړل شوی. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د ازادي راډیو بلې خبریالې ناجیې صافۍ ته د ولسمشر لخوا د ملالۍ دولتي مډال ورکړل شوی و. اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار لوی لارې د بیا رغونې لپاره 30 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د فائدې امې وزارت د جمعې په ورځ دا خبر تایید کړ. ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو ویشل شوی. دا لوی لاره به تر 2000 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو 15 کلونو کې تر 3000 کیلومتره ډیر سړکونه جوړ شوي دي، خو د رپورټونو په اساس د افغانستان د سړکونو ډیره برخه د جګړې او د کیفیت د خرابې له کبله بیرته تخریب شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د ایرلند د کرکټ د لوبډلې ورستۍ 50 اوریزه سیالي به سبا ترسره شي. د سیالي هم په هند کې ترسره کیږي. د 50 اورونو کرکټ د سیالیو د روانې لړۍ څلورمه لوبه افغانستان د کرکټ لوبډلې د 109 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او ایرلند لوبډلې بل دی پرته د دې لړۍ په ترڅ کې د مارچ 15 یو ټیسټ میچ هم وکړي. اخوا د اسیا د ساحلي فوټبال د اتلولې د ګټلو لپاره بنن افغانستان او د فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. د سیالۍ په تایلند کې روان دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د مالیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې 12 لوبغاړي تر خیر روزنځي دورې وروسته په دې سیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته استولې دي. د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زوره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیفقه د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې. ویل کېږي چې په الجزیره ښار کې پرونۍ مظاهرې تر ډېره سوله ییزې وې، خو تېر ماښام پولیسو د مظاهرهچیانو د خورېدو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه استفاده وکړه. پولیسو هغه لار چې د ولسمشرۍ د ماڼۍ په لور غځېدلې هغه یې هم بنده کړه. د الجزایر دولتي ټلویزیون د رپورټ له مخې امنیتي ځواکونو 195 تنه د مالونو د لوټلو او بریدونو په تورونو نیولي. د دې تلویزیون د خبر له مخې 112 پولیس ټپیان شوي. د الجزایر خلک له بېکارۍ او اداري فساد شکایت لري. دوی وایي چې له جګپوړو چارواکو سره لیدل کتل هم ستونزمن دي. مظاهره کوونکي له دې پلان سره مخالفت کوي چې د هېواد 20 کلن ولسمشر لا هم غواړي چې واکمن وي. د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز په سویس کې په روغتون کې دی او له 2013 کال راوروسته چې مغزي سکته یې کړې وه ډېر لږ په عام مظهر کې لیدل شوی. ترکیز واکونو د سوریې په شمال لویدیز ولایت ادلب کې غزمه پیل کړې. دا اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق له مخې شوی. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې ترکیز واکونه د ادلب له شماله د ترکیې د پولې په اوږدو کې د سوریې د حلب ایالت تر جنوبي سیمو غزمه کوي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار ویلي ترکیه به د سوریې د خاورې دننه له 15-30 کیلومتره پورې ساحه کې غزمه وکړي او روسیه به د ادلب بهر سرحدي سیمې څاري. اکار زیاته کړې چې د روسیې له لوري غزمه هم پرون پیل شوه. د ترکیې دفاع وزیر وایي چې دا هڅې د اوربند د ادامې لپاره او په ادلب کې د ثبات په خاطر مهمې دي. دا متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولی چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت هم دا کوربه هیوادونه ورکړي. بلومبرګ او اسوشیتد پریس خبري سرچینو د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا څرګنده کړې چې سپینې ماڼۍ د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې په دقیق ډول دا معلومه کړي چې په نورو هیوادونو کې د ډېر امریکایي ځواکونو د لګښت څومره برخه باید کوربه هیوادونه ورکړي. کومو سرچینو چې دا معلومات ورکړي هغو د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شکایت لري چې د امریکا متحده د ناتو د غړو په شمول د ځانونو دفاع لپاره سمه پانګونه نه کوي او د دې لګښتونو بار د امریکا د مالیه ورکوونکو غاړې ته لوېدلی دی. دا خبرونه
د خبرونه په سر کې د فرا ولایت د افغان ولسمشر د سفر په اړه راپور در تلرو چې په ګډه وای سره وورو. د غرض د افغان حکومت اجرایه رئیس ویلي دی چې عادلانه سوله ورته لومړیتوب لري او ټول مشران باید د په وینا سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله نن په کابل کې وویل
هیچ جواب نمی کنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما، همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پسرلی پر اتاک سره د وسلواله مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي
نو د پسرلی راتګ یا د نیوی کال راتګ سره هم موږ بشپړ آمادګی لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د ترورستانو پر ضد به خپل مبارزې ته ادامه ورکړو.
په نړیوال مسلو کې به په دې اړه واوري چې د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمیر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکښې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. نو راپورنه هم لرو که وختو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپریږي. اورېدو ته یې بلنه درکوم. ورځو د خبرونې لومړني راپور ته. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار فرا ولایت ته سفر کړی دی. دا چې د سفر هدف څه دی او هلته به پر کومو مسایلو باندې خبرې وکړي په دې اړه به نور جزئیات ما همکار اجمل تورمن را کې چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. اجمل تورمن خبرونې ته شرغلی اوریدونکو ته تاسو د شغلی غنی د سفر په اړه نور جزئیات ورکړي.
بله فریبا جان، تاسې او د دی راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو هم ویل ولسمشر غنی نن د لوړپوړي پلای په مشرۍ په یو سفر فرا ولایت ته رسیدلی دی. له فرا څخه د ازادي راډیو خبریال په سهارنۍ خپرونه کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فرا کې د ملکي روغتون پروژې پرانیزي. خو ولسمشر غنی په یو غونډه کې ارګ بیا په دې اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی غنی به دغه سفر په ترڅ کې په فرا ولایت کې لاب زپلو کورنۍ سره د مرستو بهیر د ارزونې ترڅنګ د دغه ولایت د مختلفو اقشارو لاستال سره هم جلا کتنې ولري. فرا ولایت لاغ ولایتونه دي چې د وروستیو وروختونو له امله یو شمېر اوسېدونکو ته د سره او مال زیان وخت دی او امنیتي وضعیت هم خنه دی. دغه شان فریبجان نتایج شوي راپورونه داسې هم شته چې ممکن ولسمشر نن د غرمې وروسته کندهار ولایت ته هم سفر وکړي. د یادونه ده چې ولسمشر د تیرې چهارشنبې په ورځ کونړ ولایت ته هم سفر دلوت. دا چې په فرا ولایت کې ولسمشر د چا سره ګوري او په غونډه کې پر کوم مسایلو خبرې کوي زمنن د دې تر څنګ چې دغه یادې پروژې پرانیزي نور کم پروګرامونه وي دا به د ازادي رادیو پر اوروسه خبرونه کې د خپل همکار څخه د فرا ولایت نو ورو چې هغه په دې اړه بشپړ راپور وړاندې کړي.
بله ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمانو. دوستان و موریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی فرا ولایت تللی دی. نن سهار د سفر کړی دی او ټاکل شوی دی چالت ځینې پروژې پرانیزي. د شغلی غنی د سفر پترس کې به موږ تازه راپورونه او جزئیات د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې درته خبرو کوو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
و ورزو د خبرونه یو بل موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې عادلانه سول ورته لمړیتوب لري او ټول مشران باید سولې ته د لارې د خلاصون لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخوانی ولسمشر د لمړی مرستیال محمد قاسم فهیم د پنځم تلین په یادغونډ کې خبرې کولې، ویل چې افغانستان هغه وخت آزاد کېدای سي چې تروسي ډلې پکښې ورکې سي او بیا د بهرنیو ځواکونو شتون ته هم اړتیا نه پیدا کېږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په همدې غونډه کې وویل چې د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او امید لري چې ژر سولې ته ورسیږي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
بلې فریبا جان، لکه چې تا یادونه وکړه، د افغان حکومت اجرایی رئیس له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې د عادلانه سولې او ملي ګټو لپاره کار وکړي. عبدالله چې نن یې د پخواني افغان ولسمشر لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم د پنځم تلین په یادغونډه کې وینا کوله، وویل چې افغانانو ته مهمه مسله سوله ده.
بایس یک شهروند کشور و بایس یکی از مسئولین در حکومت وحدت ملی ایره دوباره تکرار میکنم که صلح عادلانه برای ما اولویت دارد. در این حال ایجاب میکنه که در مهمترین مسئله که مسئله صلح است برای افغانستان، بزرگان ما، همه ما با هم در راستای منافع بزرگ ملی کشور گرده هم بیاییم و راه را برای مردم افغانستان آسان بسازیم و راه را باز بکنیم برای که مردم افغانستان در صلح با هم زندگی کنند.
بلې، د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د لومړي مرستیال د پنځم تلین په غونډه کې یو شمېر افغان سیاستوال، پخوانی چارواکي راټول سوي او بیلابیلې څرګندونې وکړلې. دغه غونډې ته پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم وینا وکړه، ویل چې د سولې لپاره د امریکا هڅې تاییدوي او هیله څرګنده کړه چې انشاءالله ډېر ژر به سولې ته افغانان سره ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد له طالب پلاوی سره په قطر کې په پنځم پړاو خبرو بوخده. که څه هم دغه خبرو په اړه زیات جزئیات نه ورکول کیږي، خو طالبان وایي چې له امریکایي پلاوی سره د سولې په بهرني اړخ خبرې کوي. ټاکل سوی و چې دا خبرې څو ورځې وخت ونیسي، خو د خبرو پیچلتیا ته په کتلو سره څو پرله پسې ورځې کیږي چې په قطر کې د افغان طالبانو او د خلیلزاد ترمنځ خبرې روانې دي. بلې فریبا جانې،
بلې ډېر زیاته مننه کوم رحمت افغانو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وروه بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازه اورېدلی سئ. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ، نو کولی سئ چې زموږ ویب سایټ ته ولاړ سئ او زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه واوري، او هم کمونۍ اورېدلې تکرار یې واوري. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. له وصل وصال څخه به اوس اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بادغیس ولایت کې په کرنیزو چارو بوختو 1500 خزو باندې د سبزیجاتو تخمونه وشل. د دغه وزارت ویان اکبر استمینن ازادي راډیو ته ویل په یادو خزو د سبزیجاتو د تخمونو د وشلو هدف په کلیوالي کچه د کورنۍ او پخچو جوړول، د میندو او ماشومانو د خوړو خوندیتوب، او په کرنیزو چارو د بوختو خزو د عامه پوهاوي د کچې لوړول او اقتصادي وده ده. خغل رستمی وای د بادغیس ولایت د کرنې ریاست او کرنې او مالداری وزارت د بنوالۍ ملي پروژې لاره د سبزیجاتو د تخمونو د ویشلو ترڅنګ په یو شمېر نورو خزو د سبزیجاتو د پروسس وسایل هم ویشل شول، سو د دوی محصولات په سمه توګه پروسس او بازار ته په ښه بیه وړاندې شي. د په خبره الله دې لري با په کرنیزو چارو د بوختو خزو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دغه ولایت کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا د وی پروژې د پرنستل کېدو خبر ورکوي. نصیر علمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پروژې ټولیز ارزښت 1.6 میلیون افغانۍ کېږي چې او یا سلنې سوداګرو خزو ته ځنګړې شوې ده. سو دغه خزې د خامکدوزۍ، قالین اوبدلو او د غذایي موادو د تولید په برخه کې خپلو فعالیتونو ته وده ورکړي. ښاغلی علمیار وایي د دغه پروژې موده 15 کاله ده او اوس مهال د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالیو کې پیل شوې دي چې وروسته به په نورو ولسوالیو کې هم پیل شي. دی وایي د دغه پروژې د پلي کولو هدف د سوداګرو ښځو په اقتصادي وضعیت کې بدلون او اقتصادي وده ده. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 500 کیلوي قزاقي اوړه 1400 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلوي بوره 1650 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 250 افغانۍ او پلورل کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 30 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه خو مو اوریدل دوستان، اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا حکومت غواړي چې له یو شمېر هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان پکې میشتي د خپلو ځواکونو د اوسېدو مصرف وغواړي. په دې موضوع له اسمت سروان سره خبرې کوم چې دا شبه سره په سټوډیو کې د سروان سره خبرونه ته شرغلي. د امریکا د حکومت د دې پلان نور جزئیات څه دي؟
د امریکا حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل په یو پلان باس کوي او غور کوي چې پر اساس له هغو هیوادونو چې امریکایي پوځیان په خاوره کې اوسي د ځواکونو مصرف او د خراس د هغو لپاره امتیاز غواړي. یعنی یوازې دا نه چې د امریکایي ځواکونو مصرف دي ورکي، بلکې امتیاز دي هم ورکړي، ځکه چې امریکایي ځواکونه د هغوی ساتنه کوي. امریکایي رسنۍ بلومبرګ او د خراس اسوسییټډ پریس خبري اژانس د څو تنو امریکایي چارواکو په قول پرون جمعه وویل دفاع وزارت یا پینټاګون ته ویل شوي چې په نورو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د مصرف په اړه معلومات راټول کړي، او دا هم ورته ووایي چې هغه هیوادونه چې دا ځواکونه پکې ډیره دي څومره پیسې باید امریکا ته ورکړي. هم بلومبرګ او هم اسوسییټډ پریس خبري اژانس د هغو چارواکو نمونه نه دی یاد کړی چې دا خبره ورته کړې ده، د دې لپاره چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبري وکړي.
بل ترانس افغانستان هم یو لږ هیوادونه دی چې د امریکایي پوځیان پکې میشتي. آیا افغانستان نوم په دې لیست کې شامل دی او یا د شاملې دوه احتمال ستا دقه؟
نه، د افغانستان نوم په دې لیست کې شامل نه دی. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې نه صرف امریکا د خپل ځواکونو مصرف لري غواړي، بلکې امریکا په افغانستان کې ډیر زیات مصرف کوي. امریکا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مصارف هم په غاړه لري چې هر کال په میلیارډونو ډالر کې شي، او د افغانستان د پراختیايي پروژو په برخه کې هم امریکا ډیر زیات ونډه لري په میلیارډونو ډالر هر کال امریکا افغانستان سره په دې برخه کې مرسته کوي. البته په دې لیست کې هغه هیوادونه شامل دي چې د ځان د ساتنې لپاره له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه هلته وساتي، لکه جرمني، ایتالیا، بریتانیا، جاپان. په دغو هیوادونو کې له دوهمې نړیوالې جګړې را پدې خو امریکایي پوځیان میشته. همدارس د خلیج د سیمې ځینې هیوادونه لکه بحرین، کویت او قطر په دغو هیوادونو کې هم په زرګونو امریکایي پوځیان وسی، او دا پوځیان د دې لپاره وسی چې دغه هیوادونه وساتي.
تاسو څه فکر کوئ چې ته نه پخت کې فکر نه کوم چې دا سی یو پریکړې یا دا سی یو پلان مخکې موجود و؟ دا به څومره دقیقې چې د امریکا حکومت واقعا له دغه هیوادونو پیسې واخلي؟
که څه هم دغه دواړو خبری رسنوي چې امریکایي رسنۍ دي او معتبرې رسنۍ دي، دوی د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستي چې دا خبرې ورته کړې دي. د امریکایي چارواکو ځکه چې دوی ویل دي چې هغوی اجازه نه لرله چې په دې اړه خبرې وکړي او نوم یې افشا شي. خو کومو یاد وی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څو ځلې ویل دي چې د ناتو ټول پیټې د امریکا په غاړه ده، باید نور هم پکې ونډه واخلي او د امریکا مصارف کم شي. څومره چې امریکا مصرف کوي نور یې نه کوي، نو نور هم باید مصرف وکي او د ټولو دفاعي چارو مصارف باید یوازې د امریکا په غاړه نه وي. د ته په کتو کې د شي چې دا خبره دقیق هم وي.
بله ډېر زړه مننه کوم اسما څرونو چې د امریکا د حکومت د پلان په اړه راپور کوچوي. له یو شمیر هیوادونو څخه به وغوړي چې امریکایي په هیوادونو کې چې امریکایي پوځیان پکې میشتي شایي ولسمشر ډونالد ترامپ ورته وایي چې د خپل ځواکونو د وسیدو مصرف ورکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بیرته افغانستان ته ورګرځو او بیا هم پر امنیتي مسایل باندې تم کېږم. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د پسرلي پر اتاک سره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په تهاجمي حملو کې د زیاتوالي خبره کوي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ویلي دی چې افغان دفاعي ځواکونه اوس د دې توان لري چې په ښه توګه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په یواد کې د امنیت لاشه ټینګښت او توریستي پیښو د مخنیوي ډاډ ورکوي. په دې اړه جزئیات زما هم وصل وسال راکوي د کابل سټوډیوز خلاص سره دی. وصل وسال خبرونه ته شرغلې
ډیر زیات مننه فریبا جان. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل د پسرلی پر رسیدو سره د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او توریستي پیښو د مخنیوي لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي ځواکونه چمتو دي چې په پوره میړانه د خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي.
نو د پسرلی راته یا د نیوی کال راتګ سره هم موږ بشپړ آمادګی لرو او په ټول قوت سره به د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او د تروریستانو پر ضد خپل مبارزې ته ادامه ورکړو. نو اوس هم موږ خپل ولس ته ډاډ ورکړو چې تاسو په همکارۍ سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس دا وړتیا لري چې تاسو امنیت خوندي کړي او تاسو ته د ښه ژوند د یو باثباته چاپیریال رامنځته کړي.
د پداسل کې د چې هر کال د پسرلی پر اتک سره په افغانستان کې جګړې زور اخلي او خلک لامنیتی ستونزو او غوښونو سره مخ کیږي. بلخو په ننګرهار او کابل ولایت کې ورستې حمله چې پکې لزګونو تنو تمرک شو په وخته یو لړ اندېخنې را پرولې دي. د پنځشنبه پورس په کابل کې د عبدالعلي مزاری پر یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 15 نور ټپین شوي دي. بلخو د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د ای بی ای په شرکت باندې 15 تنو وسلوالو حمله وکړه چې پکې د دغه شرکت یو لس کارکونکي ووژل شول. د دغه دواړو حملو مسولیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې ورستۍ خونړې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. خو لدې ټولو سره سره د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې توریستي ډلې د پخوا په پرتله کمزوري شوي او د پسرلنۍ عملیاتو پر مهال بلا وځپل شي.
مخبل تهاجمي او تعرضي عمليات په همدغه شدت سره دوام ورکوي. دښمن په ټول افغانستان کې تضیفه شوی دی. نصران هر ورځ وژل کیږي. سرلنی عملیات کې به هم زموږ هغه ساحو کې چې زموږ کشف استخبارات په باندې مخکې نه کار کړی دی په عملیات پیل کیږي. موږ تاسو طریق د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په پسرلي کې به دښمن نور هم تضیف شوی وي او امنیت په روال کې به غوړوالی راغلی.
په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې له ټولو امکاناتو استفاده کوي او په دې برخه کې به خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. بله فریبا جانې.
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل وصال و چې د افغانستان د دفاع وزارت او د کورنیو چارو د وزارتونو د چارواکو څرګندونې راوورولې چې وایي د پسرلي پر اتاک سره به د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تهاجمي حملې زیاتې سي. مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان یو ځل بیا یادونه کوم که مو د خبرونه تر اوسنۍ اورېدلې نو کولی سئ چې په تکرار بڼه یې بیا هم د ازادي راډیو پر ویب سایټ پیدا کړئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس کندوز ولایت ته ورځو. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د دې ولایت په کچه 1,500 مثمره او غیر مثمره نیالګي کښېنوي او دا کار د چاپیریال د سمسورتیا په هدف کوي. په دې اړه نور جزئیات ما همکار اجمل آریان لکندو زرا کوي.
په کندز کې په پسرلنی کمپاین کې 1,50,000 نیالګي کېنول کېږي. د دې ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په پسرلنی کمپاین کې د مرکز اړوند سیمو او دغه راز د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې د چاپریال د سمسورتیا په هدف 1,50,000 مسمره او غیر مسمره نیالګي کېنول کېږي. د کندز والی عبدالجبار نعیمی په دې اړه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا 1,50,000 ونې به په مرکز او ولسوالۍ کې په کلي او په قراجات په ټولو کې به زموږ تلاش دا دی چې شش کال خپل ټول هغه نهالونه چې ایښول شوي دي د هغه ساتلو دپاره هم ځانګړی عامه پوهاوی ولرو چې تر څو هر وګړی خپل نهال په خپله وساتي، په خپله یې اوبه ورته ورکوي او په خپله یې هم د هغې روزنه وکړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت مدني فعالان بیا وایي چې د نیالګیو کېنول یوازې د بزګرانو مسؤلیت نه دی، بلکې د ټولنې هر وګړی مکلف دی چې د خپل د چاپریال د ښکلا او سمسورتیا په خاطر زینتي ونې، نیالګي او ګلان کینوي. د کندز یو تن مدني فعال امید عمرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غواړو چې کندز ته هغه سابقه زرغونتیا شنتوب او سرسبزي وروبخو او په دې ته ژمن پاتې کېږو چې انشاءالله ټول به په ګډه سره کار کوو تر څو چې دغه کمپین کامیابه او خپله بریالیتوب ته ورسوو.
بلخوا د نوموړي ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې د ټولنې هغه شمېر وګړي چې د طبیعت او چاپیریال ښکلا او سمسورتیا ته ارزښت ورکوي نو په طبیعي ډول د جنګ او تاوتریخوالي مخالف دي او دغه راز هڅې کوي چې په ټولنې کې د ښکلا او سولې فرهنګ ته وده ورکړي. د کندز دوه تنو اوسېدونکو عزیزې امینی او سربلن مایار په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا تر 1,00,000 نیالګیو بنن کېنول کېږي د سولې په نوم، په دې خاطر چې موږ وکولی شو خلکو ته د سولې فکر ورکړو، وکولی شو د سولې څخه خپل ملاتړ اعلان کړو په دې ډول باندې، او دا نیالګي چې د سولې په نوم کېنول کېږي انشاءالله چې 8 نوي کال کې به سوله راتلونکي او ضرور به راشي.
له دې سره سم د کندز اوسېدونکو د نیالګیو کېنولو کمپاین څخه هرکلی کوي خو زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې د دولتي ادارو لخوا په زرګونه نیالګي په بیلابیلو سیمو کې کېنول کېږي.
دستانو اوس په د کابل چاپ او ورځپاڼو سرټکي له اجمل تورمن څخه واورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د پنجشنبې د ورځې د حملې په اړه هم یو شمېر مطالب لیکلي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په کشفي ارګانونو نیوکه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري په یاد غونډه د هوانونو په توغولو کې 15 تنه شهیدان شوي او 95 نور ټپیان شوي دي. ورځپاڼه لیکي په دغو مراسمو کې د عامو خلکو تر څنګ یو شمېر چارواکو هم ګډون کړی و چې ترهګرو د استوګنې له کوره هوانونه وتوغول او دغه غونډه یې ګډوډه کړه. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې ترهګرو دغه هوانونه څنګه د کابل لویدیځ ته انتقال کړل او ولې امنیتي او کشفي ارګانونه ورته متوجه نه شول. په سرمقاله کې راغلي له دې ښکاري چې ترهګر د کابل په شمول په لویو ښارونو کې فعال دي، دلته اوسیږي او ورانکاري فعالیتونه هم له همدې ځایونو پلانوي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې کشفي ارګانونه باید په ښارونو کې دننه ترهګر فعالیتونه مهار یا راکم کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي تر ارګ د باندې هره ورځ افغان میندې د خپلو عزیزانو ټوک ټوک هډونو ته اوخ کې تویوي، خو ارګ میشتي په خپلو ستاینو نه مړیږي. په ورځپاڼه کې راغلي د دشت برچي د پیښې په تړاو به حکومت له ځانه د بې کفایتۍ او ناتوانۍ تورونه څنګه پاکوي. سرمقاله لیکونکی تور پورې کوي چې حکومت له خپل ولس سره لاس او ګریوان دی او دغه ستونزه دومره جدي ده چې یوازې د ارګ د دیوالونو په حدودو کې ځای ورپاتې وي، دوی به بیا هم دې جګړې ته دوام ورکوي.
تاسو ازادي راډیو اوري اوس په تاسو پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
رسول الله د کونړ څخه زماده انتخابات د خپلواک کمیسیون څخه ساحله ده کوم خوونکو په انتخاباتو په ورځ باندې په سختو شرایطو کې کار کړو، باید هغوی ته د هغوی حق ځما حواله کړی شي. څلورو پنځو میاشتو په تېرېدو سره بیا هم انتخاباتو کمیسیون هغوی ته د هغوی حقو ځما حواله نه کړه. هیله ده چې مربوطه مرجع په دغه باندې سوچ او فکر وکړي او دغه مشکل رفع کړي.
زه نعمت الله د بغلان ولایت د جاریخوش ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 بجو پورې دغه سمکټونه کار کوي او بیا د ماښام د 6 بجو نه د سهار د 6 بجو پورې دا ټول سمکټونه بسي. دا ولې بندیږي؟ دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته ولسلام چې شپه ورځ کار کوي. اشرف غني څه دا هیله کوم چې دغه مشکل حل کړي. وسلام.
زمانو عبدالواحد منګ د اولس مشر نه د غوښتنه لرو چې دلته په کونړ کې اوبدي سندونه دي، باید منګ ته ډیم جوړ کی چې دنه ټول کونړ او ټول افغانستان ته استفاده کوي، برېښنا ترې جوړیږي. د افغانستان راتلونکي چې کوم دی برېښنا ده، چې برېښنا جوړه شي افغانستان په خپل خپل دريږي. او له دې نه مخکې دوه دورې چې کرزی تیر کړی وي، هغه هم ډیر وعده کړی وي چې زه به دا ډیم جوړ کوم. متاسفانه هغه دغه ډیم جوړ نه کړ. کونړ خلک به سرنوشت پاتې دي. نو که په کونړ کې دا ډیم جوړ شي نو افغانستان ته به ډیره روښانتیا پیدا کی، آینده به پیدا کی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو داس تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرستولې و، په دې سره په کابل کې 12:30 دقیقې سوې. یو ځل بیا لاجمل انت خدای مهمو خبرونو سره ټکی ورو.
افغان ولسمشر نن د فرا ولایت ته ولاړ. له فرا څخه د ازادي رادیو خبريال په وینا، ولسمشر غني به د دې سفر په ترڅ کې د هوایي ډګر او په فرا کې د ملکی روغتون پروژې پرانیسي. د ازادي رادیو خبريال فیروزي عزیز ته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سوانانو د مهنت لخوا د غوره خبريال جایزه ورکړل شوې. د اسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. ترکیز وکونو د سوریه په شمال ویدیز ولایت هدلیب کې غزمه پیل کړې ده. اقدام په سوریه کې له ایران او روسیې سره د شوي توافق لمخې شوه. د متحده ایالاتو ادارې داسې پلان په نظر کې نیولې چې په نورو هیوادونو کې د میشتو امریکایي سرتیرو لګښت همدا کوربه هیوادونه ورکړي. او د الجزایر په پلازمینه کې په لسګونو زره کسان د ولسمشر عبدالعزیز د 40 کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرو ته راوتلي.
مننه کوم اجمالان. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولې، پته مو د ازادي رادیو .com. د اونیز خبرونه د خبرېدو وخت راورسید. زهر او کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په کټه به وورو.
د زهر او کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی هماتی ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په یاد راپور لرو چې د افغانستان د کورنۍ چارو او نشي موادو سره د مبارزه وزارتونو په ګډه هڅه کوي. په تیر کال کې د وچکالی له امله د کوکنارو په کښت کې راغلي کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر اگرځو چې مسکا هو ته کې وړاندې کوي.
په هند کې څلور افغانان د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د ډهلی د هوایي ډګر له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې د څلور کسانو 900 شل ګرامه هیروین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي او غوښتل د سرطان ناروغي د درملنې په پلمه هند ته ولاړ شي. د یادونې وړ ده چې په روان شمسي کال کې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې نږدې 100 کسان هند ته ترتګ مخکې د نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو په دې ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق مخنی ولیده. د نیمروز ولایت امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې دا 1550 کیلوګرامه نشي مواد چې چرس او هیروین پکې شامل او په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی ول، د دې ولایت پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د نیمروز پولیس نشي مواد نیسي. امنیتی ادارو و کسان د نشي موادو د قاچاق په تور له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته سپارلې دي. د عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي رادیو ته ویل دا و کسان د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نشي موادو په لاسو پیښو کې نیول شوي او د نورو څیړنو لپاره د مرکز ته معرفي شوي دي. دغه ډول خغلی موهید وایي چې د دې مرکز د محکمو لخوا پر څو کسانو باندې حکم صادر شوی دی.
تجریجان یک هفته گذشته به طور مجموعی
په تیر یو اونۍ کې په مجموعي ډول 22 کسان د نشئی مواد او د کاچاکو د 22 قضیو په اړه د عدلی او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې لې وکال او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر شلو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي.
د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز په تیر یو اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقو نه قضیې څېړلې او عملینې په بند باندې محکوم کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو په دریو جلا جلا پیښو کې نږدې 100 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې راغلی چې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په چین ولسوالۍ او جلال آباد ښار په دوهم او دریمه ناحیه کې 93 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. دغه ډول د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د پنجشیر ولایت پولیسو 80 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او موټر چلوونکي غوښتل چې له پنجشیر څخه یې کابل ته قاچاق کړي.
مسکا وتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو او نشئی موادو سره د مبارزې وزارتونه په ګډه هڅه کوي. په تیر کال کې د وچکالۍ له امله د کوکنارو په کښت کې راغلی کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي.
د قرار ولې د مخدره موادو کښت رجوع کی اولی علاقه مندی شي چې مخدره مواد کښت کی.
په افغانستان کې د هیروینو د جوړولو او قاچاق په اړه د یو کارپو سره مرکه لرو.
دا وبچ مند د تاریخ سیلا کولیت د مرغی دغه وبچ شلی اخر می ولیدل چې دا ځان بونه کې نه ویم خالی وزر لکه پاتوی.
په دې اړه هم راپور لرو چې په بغلان ولایت کې د معتادینو ډیر والی خلک اندیشمن کړي دي.
مواد مخدره در درون شهر
نشئی مواد د پلوخمری په خار کې د ننه او ټول ولسوالیو کې د پرچون په ډول خاتسيږي.
د عبد الغفار په نوم یو معتاد وایي چې د یو درنه غم لا مړې نشوته مخه کړه.
لور می راړه جړلې و مولې جړلې ول د پلانې لور ولم جزاده پودري لوري.
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لرو.
وسړیا په دې پرسال کې څه شي دي؟
خزه ته خداسه خبره کوي لکه بیخي چې زماله کاروبار خبره نه وي.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو لنشي مواد سره د مبارزې او کورنی چار وزارتونو په ګډه هڅه کوي چې په تیر کال کې د وچکالۍ لامل د کوکنار په کښت کې راغلي کموالی په روان میلادي کال کې هم په همدې اندازه ټیټ وساتي. لنشي مواد سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي رادیو ته وویل لسمه حاله رئیس چې د کورنی چارو له وزارت سره د نشي مواد پر ضد مبارزې وزارت یو ځاکېدو پریکړه سوي. دوی دا هڅه پیل کړي چې خپل پخوانی پلانونه د کورنی چارو وزارت له پلانونو سره یو کړي او په ګډه د کوکنارو کښت ډیر دوه مخه ونیسي. په دې اړه کارپوهان باور لري چې باید د کوکنارو کښت مخنیوي لپاره د افغانستان زراعتي محصولاتو ته په هیواد کې دننه او د باندې بازار وموندل سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
سخت کال د واوري او بارانونو د ډیر ورخت لامل په یو شمیر ولایتونو کې خلک هیلمنسوي چې سیندونه له اوبو ډک او له دې سره به زراعتي محصولات هم ډیر سي. خدا اندیښنه همسته چې د اوبو له ډیرېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر سي. په 2013 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په ګډه سروي کې راغلی چې د وچکالۍ له امله د کوکنارو کښت کم سوی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دوی مخکې لا د کوکنارو کښت د بیا ډیرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي چې د کورنیو چارو له وزارت سره په یو ځای کېدو سره به دا پلانونه نور هم ګړندي او عملي شي.
اوس عملا د دو وزارتونو د یو ځای کېدو پروسه جریان لري. ممکن چې تر دې کار وروسته یو کاري اداره رامنځته سي. که څه هم له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل پخواني پلانونه درلودل، خو کله چې د ولسمشر د فرمان له مخې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د کورنیو چارو وزارت سره یو ځای کیږي، زه باور لرم چې د دې دواړو وزارتونو په یو ځای کېدو سره به یې کارونه، پالیسۍ، پروګرامونه او اجرایی برخې څو برابر ښه نتایج ولري.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزي وزارت او یو ان او ډي سي د ګډي سروي پر اساس په 2013 میلادي کال کې افغانستان شپږ زره او څلور سوه میټریک ټنه تریاک تولید کړي ول چې د تیر کال په پرتله د وچکالۍ له امله په سلو کې 90 کم شوي دي. که څه هم تیر کال د وچکالۍ له امله د کوکنارو کښت کم شوی، خو دا یو طبیعي کموالی دی چې د واورې او بارانونو له ورښت سره اړه لري او ګمان کیږي چې د کوکنارو کښت به بیرته ډیر شي. د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپوه عمر شیرزاد په دې باور دی چې بزګر د اقتصادي ستونزو له امله تریاک کوي. کله دوی سره د روا کښتونو په برخه کې مرستې وشي او د دوی محصولات په مناسبه بیه خرڅ شي، بیا به کوکنار ونه کړي.
د قرار ولې د مخدره موادو کښت رجوع کی یا ولې علاقه مندی شي چې مخدره مواد کښت کی، دغه دلیل هم دا دی چې هغوی چې نور هر کښت وکړي نو هغوی ته د خپل مصارفو پیسې نه پر کوي. زما په نظر دا بهترینه لار هم دغه ده که د بزګر سره د دیقان سره د زمیندار سره دا کومک وسی چې د حاصلات مارکیټونو ته پیدا شي.
که څه هم په تیر میلادي کال کې د کوکنارو کښت او تولید کم شوی و، خو له بلې خوا د کوکنارو د کښت سیمې پراخې شوي دي. ښاغلی شیرزاد له حکومت څخه غوښتنه کوي چې بزګرو ته د داسې روا کښتونو زمینه برابره کړي چې مناسبه بیه او په هیواد کې دننه او بهر ښه بازار ولري.
محمد ایاز سرنکو چې د کوکنارو د کښت په برخه کې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې او کورنۍ چارو وزارتونو د ګډو هڅو په اړه راپور راوړوه. اوس بغلان ولایت زو او هلته د محتاجینو په اړه د ولس اندېښنې د سره شریکو. د بغلان ولایتي شورا رئیس او ولسی خلک وایي چې فقر، بیکاری او نشي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې یو شمېر خلک په نشو اخته سي. د بغلان والی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دولت او وسلوالو مخالفینو سره د جګړې تر څنګ دي د نشي موادو له کښت او قاچاق سره هم جدي مبارزه وکړي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی پښتو ژباړه وړاندې کوي.
بغلان د افغانستان په شمال کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم کوکنار پکې کرل کیږي او هم یو شمیر خلک په چارسو، تریاکو، هیروینو او مورفینو اخته دي. په دې ولایت کې د معتادینو شمیر 2000 ته رسیږي چې ډیری یې ځوانان دي. په بغلان ولایت کې فقر، بیکاری، نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د پرچون په بڼه د نشه یي موادو خرڅولو پر خلاف د دولت په څه مبارزه هغه اساسي عوامل دي چې معتادین او د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر صفدر محسنی وایي چې باید د نشه موادو د استعمال مخاوني ولشي.
امروز ما در باغ
نن موږ په باغونو، هوټلونو او داسې نورو ځایونو کې ګورو چې زموږ خلک نشي کوي او په لسګونه ځوانانو د نشي په حال کې دیوالونو ته ټډه وهلې ده. له بده مرغه چې د معتادینو اولادونه او میرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د بغلان والی عبدالحی نعمتی هم د کوکنارو کښت او معتادینو ډیروالي اندېښمن کړی دی.
مواد مخدر
نشئی مواد د جګړې د تمویل ترڅنګ یوازنی ستونزه ده چې څه د پاسه 3 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ورسره مخ دي. نشئی زموږ ځوانان چې یو بشری قوه ده له پښو غورځولي او د ټولنې او کورنۍ د اوږو بار کړي دي.
ښاغلی نعمتي له نشئی موادو سره د مبارزې له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې ترڅنګ دي د نشئی موادو له کښت او قاچاقو سره هم جدي مبارزه وکړي. د بغلان ولایت امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری وایي چې پولیس یوازې د ولس په مرسته کولی شي چې د نشئی موادو پر ضد مؤثره او ګټوره مبارزه وکړي.
مواد مخدره در درون شهر
نشئی مواد د پلخمری په خار کې د ننه او ټول ولسوالیو کې د پرچون په ډول خرڅیږي. زه د بغلان ولایت له خلکو څخه غوښتنه کوم چې د نشئی موادو د خرڅونکو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي.
اطلاع د اشخاص د همکاري وکړن.
که څه هم په بغلان ولایت کې یو ځل د کوکنارو کښت صفر شوی و، خو کله چې د کوکنارو پر ضد مبارزه ټکنۍ شوه نو د کوکنارو کښت بیرته مخ پر ډیرېدو شو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربېره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په افغانستان کې د هیروینو جوړولو او قاچاق په اړه معلومات ترکو. دا چې د هیروینو جوړولو کارخانې د افغانستان په کومو سیمو کې دي، دې کارخانو ته د کومو هیوادونو سوداګر راځي، او هیروین د افغانستان له کومو لارو څخه تیریږي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د هیروینو جوړولو له یو متخصص بشیر احمد کنداري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د هیروینو جوړولو کار یې له چا څخه زده کړ.
ما دوه کاله د یو استاد سره کار کاوه، بیا خپل مستاس ولم ته د پوډر زه خپل پوښتنه کار وم چې یعنی نور کارونه اخلاص د پوډر یا کریستال مزین جوړول خپل انداز ټیس جوړوم چې د دې په اړه کې ما دوه کاله مکمل د یو استاد سره لاندې سوات استاد نمې دی د پاکستان او د سوات دلته چې په لمن کې یا کندار کې اول دوره دا جاری سولې دوه غزاګي سبې یو نیم راتلی اغه زیات پیسې اخیستلې نو کم چې ما دیو پیسې باندې ولیدلې د سوات استاد سره ځان ملاو کې د عزت د سره دوه کاله مکمل و. ما نو یو وخت یو تجار د نیپال هیواد سره غلی په $4,000 د یو کیلو سودا ور سره کړیو. بیا زه سوات استاد باړه ورته کښېنستلو، ما ټیس چوکتی د سوات استاد سمپل یا ټیس چوکتی زی ولار کړلم. بیا می استاد مسخرام را باندې وکړل، وای خدای دې استاد ځان ونسی چې زه دې ځای ونسم. ستر ما واوښتلې
ستا به دغه معاش او امتیاز نور په نسبت څومره؟
ما ته پر کیلو باندې پر 20 باندې 200 روپۍ راکولې چې دا ولو تاریخ سره 20 جوړیږي، او پر پودر باندې یا پر کریستال باندې پر کیلو 2500 روپۍ راکولې چې یاندې زبط لروي ساته نشم. ما بس پتر ساره کمیس کښې خالد خپل مزدوران ته ولاړو مچ ساره پوري به ما ته کار کوي. ما د کیلو پر سر باندې د 10 پیسې اخیستلې، دا نه میاشتانه پیسې لري نه بشي. جار د نیپال راغلی و 1500 کیلو سودا یې وکړل، ټیس مې ورته جوړ کړ. ما ته 12 لک کالداري یاندې بخشیا امتیاز راک.
د کوم ځای خلک وو چې دغه مواد به اخیستل؟
دا د ترکیه سره دی، دا د نیپال هیواد راځي، د برما سره دی، د بوم سم راغلی ایران، د بوم سره د پاکستان سم راتلل، بل مرز د پاکستان او افغانستان او ایران یو ځای دی په نامه د بارامچی چالتو دیمند ولایت پای دی. خاص بل شي نسته، بدون تاریخ او بدون دی پودورو چې هم د ایران راځي هم د پاکستان راځي.
دا کارخانه معمولا په څنګه ځایونو کې؟
دا کارخانه په داسې ځایونو کې چې هغه منطقه سرسبزی یعنی تیاره بیا سرنشینه کشب نه کې په وسرای کې الته بیا پر دې باندې پر سر باندې ټاټو راشي. د حکومت د سترسین لري په داسې ځایو کې د دې کارخانه.
په کومو کارخانو کې په کومو ځایونو کې کار کوي؟
په هلمند ساکلا ولسوالۍ کې په درو کارخانو کې کار کړی دی، ماسنګین ولسوالۍ کې د هلمند کار کړی دی، خانشین ولسوالۍ کې مې کړی دی، بارامچه کې مې کړی دی، شو ولسوالۍ ورته وای، ازارجوت کې مې کړی، مرجی ولسوالۍ کې کړی. یعنې د هلمند کوم ولسوالۍ چې وای هلته ما د دېو کار کړی دی.
څومره موده مخکې تاسو غونډې استاد وای دغه سیمې هغه ان هغه حیوانات له متاتسیو دغه سی پیخو سره تکل مخسوي
مجلته پداش کې نورې مرغۍ نه وي د شهرو میناګان یو درې څلور دانې وي دا وبچ مونږ د تاریخ سې لاکولې د مرغۍ دغه وبچ شلې اخر می ولیدلې چې دا ځان بونه کې نه ويم خالي وزر لکه پاته وي درې څلور پنځه ورځې دا کار بس هغه وبدو تامیلا او نسولې درې مورز د سره غشت او تلم چې می کتلې څلور پنځه دانې دا سملې پرته وي.
تاسو به کله کارخانه کې کار کاوه؟ په تا کې کوم تغیر راتلی؟
زه به نشم په څلور ویش ساعته کې یاندي یو ډوډۍ د لس روپۍ دا ډوډۍ ما نس ولا خوړلې. بیا چې به مې کوم وخت کار پرې شو چې کورته برالم الته به زه درې ورځې څلور ورځې په دردو کې هم دردونه ما تیرول، مریض به ما پروت به ما یو لس کاله کېږي چې زه د دې استاد سویم. منور می توبان نه مواد جوړوم نه مرزم کارخانو ته، ځکه زما د لاسه ام ډیر خلک خراب شوی دي. ما ته معتادان راتلل الته کارخانیت خاص به دغه د پاره راتلل ګرد ورځ ما ته په دروازه کې باندې ناسته.
تا به تقریبا د میاشتې څومره روپۍ ګټه کول؟
د میاشتې چې درته وایم ما شپانه سلاک کالداري هم جمع کړی دي، پنځه سلاک هم جمع کړی دي. کوم وار چې کوم تجارانو ما ته امتیازان را کړی که یو میاشت کې ما دو ډیر سلاک روپۍ هم د کارخانه سره کورته والا کړی دي.
ستاسو به دغه زیاته ویره له چی شي وه؟
زموږ زیاته ویره یو خو د چاپی سو، او بیا زیاته ویره مو د بیرونی نه پره سو چې دا نه پوهېږي یا صابون استعمال نه کوي یا شمپو استعمال نه کوي یا داسې یو بل شی استعمال نه کوي چې د دغه تجار یا دغه سړی مال خراب نه شي.
صابون او شامپو پر مال باندې څه تاثیر کوي؟
د سربسته مو کمل د اوبو ډک بیلر ته چې پاغه بیلر کې شل کیلو مال یا پودری چې دا یو څاکه دوه څاکه شامپو ورول ویج یا صابون ورول ویج یا یری ورول ویج هغه مو کمل د بیناوړي الته مش څلور پیرداران کښنول د وسلې سره اسړی چې بمدل ته په کارخانه کې نیوي ورته ویل مو چې باید مال د خلکو درڅ چپن د نورو مزدورانو سره جنگ او جنجال ونه کې ځکه چې اسابې ګډ وټ کیږي. ژغ دې په زور نسی چې نور امسایه خبر سی او ترخله دي چاته ونوځي چې دلته کارخانه ده یاندې په او ته کې ترخصتی لري پټ بځه پټ برځه
هغه کسان چې تاسو سره کار کاوه هغه روغ ولاو ک په نشه باندې روی
دا چې په زبسته کې ام نکیږي تنفس نسی کولای خو ګرمي ده کې لکه دا تا و شو دود په دماغ باندې دي نشه کوي دي او دا چې کم الته کار کوي هغه متاد ده تا و شي ده تا و شي پر سړی باندې ولاړیږي سړی پر دماغ او پر سترګو په خلنه نوځي سړی خپل نشي
دغه مواد چې به وړل دا پر کوم لار ول افغانستان څخه ده باندې ودا
شپش پښتمه لسلند کوزر دی یعنی باندې ورته وای هغه ډیر تیز دی باغ کې دوی پیری یا درې پیری کوي بد بازار کېلو مال راچی دا په دیمن د سراتل پر د شتو کې په غرو کې راځي پر کاچاکی لارو باندې پر میوان دولس والی باندې تمر باندې دشت پورته کې جریخته پر دغه لار باندې وړي بارام چیرته چې دیمن اخیری ولس والی د پنامه د جیشو اغه ځاګي د پاکستان سره مرز دی اخو د پاکستان کاریزک د نوشکي ډالبندین او چاګي چورته وای کښته ګردي جنگل دی دی خواته د بارام چده یا ترپ تیر بعد د ایران دی د درې سره کشورونه سره ځای سوي هغه چې بمشتلو راتلو ک پودر سره او ک بطاریاک سره او ک بدا ک مواد سره د پاکستان حکومت مشت چویل د افغانستان حکومت خون طالبانو نه بل چا مشت چوي شپه به مجال تابې دی د پاکستان ته خبره کی ورځ براتلو خپل کار وته
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
درنو اوریدونکو تاسی ازادی رادیو اوریج پر 2.5 میزنی سپو خبریږي او اوست خاطری واردی د کندهار ولایت اوسیدونکو عبدالغفار چې هیروئنس کوي تراتم ټولګي پورې مکتب لوستې دي د ترنشه مخکې د سهار لخوا خیاطی او ماپشن به ورزش کاوه د یو وای چې د یو درنه غام لامل نه شوته مخه کړ دا چې دا څه ډول غام او ورس عبدالغفار له څه ډول ستونزې سره مخ شو په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خاله کړی دی
زیج خپلون د خلی سګریټ سره را مخالفه دلته ما ته یو مشکل خانوادګی را پیرسو ما کوروالا او پاسور انو ډیر خنجګرم فتکان کناسم په خیاتی اختم از ما یو دوند ولانه او درغه پر ول لاس خوښینه ما دا سی مشکل خانوادګی دی ولزه به شی درو شون د مشکل را پکې ما څنګه شی دی ولې رانی چرس چی دا ما وس کوی عمله د کوانو خیاتی او پریشانی دی ولس کو د پر رچلیرس نو دا رقم پخته سنم بیا زه خپل شپش کاله پاکم بیا م بل واده جو کی روجې پر 15 میزی یو پاسو روجې ته وشتم لور می یو پاسو ما زه شپش کاله بس لا خطر اس وسو بیا بلالو مو مسکول شو سم بدن می دلو دی ورزش میکوی ما په بدن کې دون تغییر اوسلی کلم زه کو اسمان دون تغییر را وسلی په خو بدل شی وو ما بد عمل نکوی مال بس زم پر دې دنیا ملامت چک کټ وای مش خپل یو پټرولم پر ځان چې ول دې ځان ته مودې چر یا ولګیت نیو ول دې ځان ته ورچو مش خپل فرغنده کې دوه باغونه لرو یو د انار یو د انګورو خپل په درې سره په خو دې شهر کې دې شیدانو چوک ته وای دا غسرای د 15 لک سرای او ما په 15 لک خرڅک اغه سره اوس په 50 لک په سپیشل کوم نظر کی نن روز خو په عمل اختصاص ورور ورور ګلبیم نس مش باغ جدی مثلا په 15 لک په 40 لک اجاره کی دا چې به اجاره کړم ورور ته جوړولم د ازما د باغ مثلا وصول یا د ازما پیسې په 15 لک اجاره کړی ول په 10 لک زبم په جک سکی نو م په نشک بم اغه بیم په زر او په 2000 را کوله نشم داس شیده یه پوله چه بر که لویلی که ده بچ شیده یوز ما لور ده جیل را بنج گرانه ده ده تو کار ده ده را لرم پا غر کلاس را بچی ول بابا مالا ول بلر سو بلا ده پریرد ویه جلر امال بسید بیا یو روز داس کسه را پیرسو ده ناسم لور می را را جلره و مولی جلره ول ده پلانی لورو والم جزه ده پولری لوری پل جوان دو زندگی که ده پر ما دیر بس تاثیر وکی د ځان سره چرت تو سوجي فکروي ما لا خو دې نه جوړې دا د پولر دا خبر کې جوس ما ده نشن کولې دې جرأت نه سوي کولې چې از ما لورې وایې یا په داخل انو به مې دا تصمیم د ځان سره وټړي چې بس دا بلانو
عدالت او له فساد سره مبارزه
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0992 25 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې انور پر موټرسایکل باندې کور ته راځي او یو بوجي ورسره وي. د انور میرمن سپوږمۍ پوښتنه کوي چې په بوجي کې څه شی دي. کله چې انور د بوجي په اړه سپوږمۍ ته معلومات ورکوي، نو هغه ته سخت درد ورځي. دا چې انور په بوجي کې کور ته څه شی راوړي دي، سپوږمۍ ولې په قهر سوه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وسړیا، په دې پارسل کې څه شی دی؟
خزه، ته خدا سه خبره کوي لکه بیخي چې زماله کاروبار خبره نه وي. بل به څه شی خو تاریاک دی؟
اوف، نور تاریاک دی راوړل؟
ولی له تاریاکو څخه دی بد راځي؟ دا تاریاک نه دی، سم سره زر دی. سره زر
د غم سره زر دی شي. د دې غم لړلو تاریاکو له لاسه مې د بدن غوښه تورې وبښوي.
ولی خدای دې خیر کی، تاریاکو څه بد رسول دی؟
ویریګم چې پولیس را نشي او تاریاک یو نسی. که خدای مکړه پولیس او تاریاک را څخه یوړل، مینه به مصپیرا شي.
اندېښنه مکوه، نه یوړي. تر اوسه زموږ کور ته پولیس راغلي دي چې ته ډارېږي.
نو لوخه خو هر ورځ نه ماتیږي، یوه ورځ د بدبختۍ وي. که پولیس راغلل ټولې پیسې به مو وبویوسي. سوال ته واړ شو.
وای ګټه په تاوان کیږي. هر ګټه تاوان هم لري، خو شکر مونږ تر اوسه پورې په دې کار کې تاوان نه دی کړی.
خیر دې سړی، یو بل کاروبار وکړه، دا کار ډیر خطر لري.
بل کار نو کله دومره ګټه لري؟
داسې ګټه دی په اور وسوځي چې زموږ ژوند تبا کوي.
نو څه کار وکم؟
کارونه خو کم نه دي، یو بل کاروبار وکا. یوازې خو همدې تریاکو کاروبار نه دی.
دا بیخي د مرغې زړه دی، لکه وزه داسې ډار نه ای. دا بی ځای اندېښنې پریده.
که پولیس دا تریاک را څخه یوړل، بیا به څه کوو؟ نه نورې پیسې لرو او نه هم جایداد. بچیان به مو وږي تګي پاتې شي.
اوه خزې، درته ومې ویل چې مه ډارېږه، هیڅ هم نه کیږي.
هو دا خزه پولیس څنګه زمون کار راغله؟
خوله میلمانه غواړي.
اوهو، ولی نه غواړو. رضا، خدای دې راواله.
د سپی ته درونه سچو مې نه داړي.
نه دې داړي. چا شو رکشه؟
سلام علیکم خوري.
وعلیکم سلام خوري، په خیر راشي. رضا، پر دغه توشک کینه؟
نه 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 کښنم، ستاسو کله لږ کار لرو، بیرته ځو.
زمون کار کار لري؟ څنګه کار
خوري؟ کې نارینه پولیس د باندې ولاړ دي، ته یې خواته ګوښه سه، موږ ستاسو کور تلاشي کوو.
څه شی تلاشي؟ نو اوس خو زما خاوند په کور کې نشته.
دا په موږ پورې اړه نه لري چې ستا خاوند نشته. موږ ته امر شوی دی چې ستاسو کور تلاشي کوو. ته اندېښنه مه کوه، دا دی زه یم. ته ژر ګوښه سه چې نور پولیس راځي او کور تلاشي کوي.
سمه ده، زه به غوجالې ته ولاړه شم. خو هلته به پولیس نه راځي؟
نه، هلته هیڅوک نه درځي، یوازې زه درځم. هیڅ اندېښنه مه کوه، نارینه پولیس ستا سره هیڅ غرض نه لري او نه دې ویني.
سمه ده، زه به غوجالې ته ولاړه شم.
کومندان صاحب راځي.
تبیا د سپه وګوره چې نمو فریدي چغه شو راکشه. خابل قز جانې غزیر خانه چیرې ده؟
دغه ده غزیر خانه، دغه ده دلته ده. اوهو، په دې غزیر خانه کې څومره ډیر بیلرونه پراته دي.
ته ودرېږه چې زه وګورم. اوهو، دا بلر خو ټول تریاکو ډک دی. تا بل بلر وګوره،
دا بلر هم له تریاکو ډک دی.
بس زمونږ راپور سمو، دا د هغه خبر کور دی چې مونږ ته راپور راغلی وو. او دا د رښتیا هم په دې کور کې تریاک شته؟
دا څومره ډېر تریاک دی، دا کور خو سم د تریاکو ګودام دی.
بلقیس جان، ته پولیسو ته په مخابره کې ورغږ کړه چې راشي او د تریاکو دا بلرونه یوسي او موټر ته یې پورته کړي.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لې مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @rfeerl.org.